دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسو پام را اړوم د افغانستان د بشري حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنت وایي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت لپاره ونه غورځوي نوموړي ویلي دي هغه هیوادونه چې افغانستان ته متحد وو او په ډېرې عجلې د دې هیواد نه ووتل باید افغانستان هېر نه کړي ریچارډ بنر د اکتوبر په 1 د ملګرو ملتونو د سازمان یو ان نیو سره په مرکه کې ویلي دوی د نورو هیوادونو سره یو ځای مسؤلیت لري چې افغانستان هېر نه کړي ځکه د نړۍ په بل هیڅ هیواد کې له ښځو سره دومره ناوړه چلند نه کیږي لکه څومره چې په افغانستان کې کیږي خاغلی بنت په دې مرکه کې ټینګار کړی دی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره په میکانیزم کې باید د میرمنو او مدني ټولنې غږونه واورېدل شي هغه ویلی دی چې یوې منسجمې همغږي او یوې متحدې نړیوالې ستراتیژۍ ته اړتیا ده چې د بیلابیلو هیوادونو او سیمو ملي ګټې نه بلکې د افغانانو ګټې مقدمه وګڼل شي د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو په افغانستان کې په خزو او جنکو د طالبانو د نوو محدودیتونو په حق له اندېښنه ښودلې ده او دا محدودیتونه وحشتناک بللې دي جستن ترودو د اکتوبر په 1 د اکسپټولنیزه شبکه کې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا تازه حکم چې په افغانستان کې په خزو او جنو باندې محدودیتونه لا زیات کړي دي غندلې او دا اقدام د طالبانو یو عمدي اقدام بللې ده د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د سپتمبر په میاشت کې د شری د ناروغي مثبت پیښې 0.4% زیاتې شوې دي دغه سازمان د جمعې په ورځ د نومبر په اوله په افغانستان کې د روغتیايي وضعیت په حق له په یو راپور کې ویلي دي چې د سپتمبر په میاشت کې 0.15% پیښې ثبت شوې دي او ګومان کېږي چې دا د شری د ناروغي پیښې دي د ملګرو ملتونو ادارې دا هم ویلي دي چې د سپتمبر په میاشت کې د شری د ناروغۍ له امله 13 مړ شوي دي د امریکا غږ واشنگتن نه د نړۍ خبرونه اوري د ایران د سپای پاسداران قومندان حسین سلامی د اکتوبر په 1 ویلي دي چې اسرائیل به په ایران د خپلو تازه حملو حیرانوونکي ځواب وګوري همداشان نیویورک ټایمز رسپانې د اکتوبر په 1 د درې ایرانی چارواکو له قول لیکلي دي چې د ایران مشر علي خامنئي د خپل هیواد د ملي امنیت شورا ته امر کړی چې په اسرائیل حمله ته چمتو شي د روسیې د بارنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دي چې د روسیې او ایران ترمنځ د هر ارخیزو ستراتیژیکو همکارۍ تړون به په راتلونکو ورځو کې نهایي او لاسلیک شي لاوروف د اکتوبر په 1 په منځ کې د اروپا آسیا د نړیوال امنیتی کانفرنس په 2 غونډه کې ویلي دا هوکړه لیک به په دفاعي برخو کې د نږدې همکارۍ لپاره د دواړو هیوادونو د ژمنو څرګندونه وکړي او لاسلیک به د سیمې او نړۍ د سولې او امنیت په ګټه وي د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د پولیو د واکسیناتورانو د امنیت لپاره ګمارن شو پولیسو باندې بریچ شوه ده د 15 ماشومانو په شمول لک تر لګه وطن پکې وژل شوی دي د خبر تفسیر ته ساسو پام را اړو
د فرانس پریس د خبري اژانس د رپورت لمخې دا پیښه د دې ایالت د مستونګ په سیمه کې د نجونو یو شونځي ته نږدې شوې ده د رحمت الله په نوم د پولیسو یو چارواکي د اژانس ته ویلي د بریټ هدف د پولیسو هغه موټر و چې د پولیو د واکسیناتورانو د امنیت لپاره پولیس لیږدول د عبدالفتاح په نوم د پولیسو یو بل چارواکي ویلي په اوو وجلسو کسانو کې 15 ماشومان او یو پولیس او یو دکاندار دی د دغه بریټ مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی لدی مخکې په روانه اونۍ په پاکستان کې د پولیو د واکسینو په پیلسیوي کمپاین کې د خیبر پښتونخوا په څو سیمو کې د کمپاین په څو کارکونکو او ګمارل سو پولیسو بریدونه وسول څو تنه پکې مړه او زخم سوال
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري د اسرائیل چارواکو ویلي دي چې له لبنان نه په توغول شو توغندیو کې د اسرائیل په شمال کې د اکتوبر په 1 د څلورو بارانیانو کارګرانو په شمول 9 کس وژل شوی دي د اسرائیل پوز د لبنان په جنوب کې د مشت خلکو نه غوښتي دي چې نور سیمو ته کډه وکړي. بل پلو اسوسییټډ پریس خبری اژانس خبر ورکړی دی چې په لبنان کې په تازه هوایی حملو کې لږ تر لږه 8 کسه وژل شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت وایي چې د نومبر په اوله سهار وختي د اوکراین درې اتیا بی پیلوټه الوتکې د روسیې په شپږو سیمو کې راغورځولې دي. په عین حال کې د اوکراین د هوایی دفاع قوا ویلي دي چې د روسیې یو دیش بی پیلوټه الوتکې او یو توغندی یې له منځه وړی دی. د امریکا متحده ایالات وایي چې د شمالي کوریا قریب 8000 پوځیان چې د اوکراین په پوله ځای پزې شوي ښایي په راتلونکو ورځو کې جګړې ته ولېږل شي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په هغه کانفرنس کې دا خبره وکړه چې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن او د جنوبي کوریا چارواکي پکې حاضر وو. بلینکن ویلي دي موږ تر اوسه نه دي لیدلي چې د پوځیان د اوکراین قواوو ضد جګړې لپاره ځای پزې شوي وي، خو موږ اټکل کوو چې په راتلونکو ورځو کې دا کار کیږي. او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال او د جمهوری ریاست لپاره په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندیدا کاملا هاریس وایي کرقیبی ډونالد ترامپ او د هغه متحدان د نومبر په 15 په انتخاباتو کې بریالي شي د ارزان روغتیایي خدماتو پروګرامونه به محدود شي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا ژغ سر مقاله هم لرو. هله د خبرونه تر پای واورئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېدل، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما په خپل تازه رپورت کې د افغانستان د پخوانی جمهوریت حکومت د پوځیانو پر شکنجه کولو، وژلو او نیولو جدي اندېښنه ښودلې ده. ترڅنګ یوناما وايي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون په افغانستان کې پر شوزو او جنو محدودیتونه لا پسې زیات کړی دي. نور حال په دې رپورت کې واوري.
د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د روان 2023 کال د جولای او سپتمبر میاشت ترمنځ موده کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه په راپور کې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو څخه د سرغړاوندو دوام یادونه کړي او ویلي دي چې طالبان د پخواني رژیم امنیتي او ملکی کارکونکو د نیولو او وژلو لړۍ ته دوام ورکړی دی.
د 2023 کال د جولای د لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر د 30 نیټې ترمنځ د یوناما د بشري حقوقو څانګي د خپل سر نیونه او توقيف لکټر لګت څلويخ مورده د شکنجه او ناوړه چلند او د لبزي غواخونو لکټر لګل لس مورده او د افغانستان د پخواني ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د غړو لکټر لګا 15 وجني ثبت کړی دی.
جامعه جهانی نهادهای بین المللی به ویژه سازمان ناتو به عنوان بزرگترین سازمان نظامی جهان که 20 سال در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان بوده، در 3 سال گذشته در برابر بازداشت، شکنجه، توهین، تحقیر، اذیت و آزار نظامیان پیشین افغانستان سکوت اختیار نمودند.
بعد از حاکم سازی گروه طالبان در قدرت، اطلاعات نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که سب در دیتابیس امنیتی بود و دست گروه طالبان افتاد و این باعث شد تا شناسایی و پیدا کردن محل زندگی نظامیان پیشین افغانستان مخصوصا زنان برای آن اثر سازد.
یوناما په دغه راپور کې طالبان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته په اشاره ویلي د ځخکر چې د قانون محدودیتونه پراخوي او نوي محدودیتونه ورزیاتوي.
افغان میرمنې او نجونې لا هم په افغانستان کې د تبعیض او ډول ډول محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي.
د بخښنې نړیوال سازمان په لوړ غږ د ښځو او نجونو په اواز د محدودیتونو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سرپرست تازه څرګندونی غندلې دي.
عفو بندین بنال بسترک جی پی خواهان لغو تمام فرامین و تصاویب قرآن وسطایی طالبان نسبت به حقوق زنان و در افغانستان هست. عفو بندین بنال بسترک متعاطل از جامعه جهانی بقیش سازمان ملل متحد خواسته که اقدامات معنادار و جدی در روی دست بکند نسبت به وضعیت بحرانی حقوق بشری و وضعیت انسانی و بشری در افغانستان.
د بخښنې نړیوال سازمان د څرګندونی په داسې حال کې کړی چې افغانستان په ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځنګړي راپور ورکون کړ. چارل بنټ په تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې ځوابول ته طالبان د حاضرولو لپاره هیڅ کوم میکانیزم نشته چې له عمل د ډله ډیر زړه ورشوي او بشري حقوقو څخه سرغړون ته دوام ورکړي دي.
وجود اپارتاید جنسیتی در افغانستان کاملا مشهود هست اعوان ضد بشری و زن ستیزانه طالبان کاملا بر تمام جهان آشکارا هست و ما میتوانیم همه با هم با کمک آقای بنت آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسیم.
ریچارد برنت خپل نوی راپور په داسې حال کې ترتیب کړی چې د طالبان حکومت افغانستان ته د هغه په سفر بندیز لګولی دی. دغه حکومت وایي چې ذبیح الله مجاهد ویلي ښاغلی برنت د طالبان د حکومت پر خلاف تبلیغ کوو. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیون او رادیوي خبرونې د یاشر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونې کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونې په 4098 چینل او د آشنا رادیوي خبرونې په 4098 چینل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه د امریکا جاغ آشنا رادیو څاوري. پکتیا په ولایت کې ځوانان د عامه کتابتونونو د جوړېدو غوښتنه کوي. دغه ولایت ځوانان او د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي د اقتصادي ستونزو له امله ځوانان په ازغنۍ سره د خپلې خوښې کتابونه نسي ترلاسه کولی. دغه ځوانان وایي چې اړوند ادارو ته په کار ده چې د مطالعې د دود او کتابونو د خرڅلاو په موخه په لیرو پرتو سیمو کې د نندارتونونو د جوړېدو ترڅنګ عامه کتابتونونه هم پرانستل سي. نور حال د شمس آرین پر رپورټ کې واوري.
په پکتیا ولایت کې د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي د پخوا پرتله دغه ولایت کې د کتاب د خرڅلاو بازار سور سوی او له کتابونو سره د ځوانانو علاقه مندي ورځ تر بلې په پیکه کېدو ده. که څه هم د کتاب پلورنځیو دغه مسؤلین په پکتیا کې د هر ډول کتابونو د موندلو خبره کوي، خو د کتابونو لپاره د شپه بازار په موندلو د نندارتونونو جوړول اړین بولي.
نن سبا کار که کار ته وګوري او یا مثال د دوی خپل لغه دندې وګوري یا خپل علم وګوري چې مثال دوی ته په افغانستان کې داسې خاصا په ځانګړي ډول یا داسې ځای په ځای او وظیفه مثال لغه سی ورته نه برابرېږي، یا خصوصا د دوی دغه فضا چې مثال نن سبا شرایط مساعد دي او امنیت شته، خو دوی ځان ته داسې یو تنګه فضا بولي او دوی د خارج ته ډیره مخه کوي، یعنی مطلب خارج ته ځي او په دغه ځکه د علم سره د دوی هغه علاقه دومره کم شوې ده چې مثال کله دوی یا کوم غته لاړ شي امتحان ته لاړ شي بل ته دوی مایوس راځي چې یاره مثال دا به موږ ټاکل کیږو نه ټاکل کیږو.
ورته مهال دغه ولایت یو شمیر ځوانان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله په دې وروستیو کې تر ډیره ځوانان په اسانۍ سره د خپلې خوښې کتابونه نشي ترلاسه کولای. دوی غوښتنه کوي چې د مطالعې د دود په موخه د مرکز په شمول په لیرو پرتو سیمو کې عامه کتابتونونه جوړ سي او د مطالعې د عامول لپاره د بیلابیل پروګرامونه پلي سي.
ډېرې محصلین چې دي کارونه هم کوي ترڅنګ زده کړه هم کوي، خو علاقه د درس او زده کړې ډېره لري، خو له اقتصادي ستونزې دي چې دوی نشي کولی چې په پراخه کچه مطالعه وکړي، ښو کتابونو ته لاسرسی ولري او ترڅنګ یې د خپلې خوښې او د مینې کتابونه لاسته راوړي او د پوهنتون ترڅنګ نورې اضافه زده کړې وکړي. د اقتصادي مشکلات دي، دوی نشي کولی چې کوم کتاب یې دوی د خوښې کتاب وي چې هغه لاسته راوړي کراوړي. دوی اقتصادي مشکلات لري او باید اما کتابتونونه جوړ شي په وړیا ډول خلکو ته کتابونه ورکړي.
بل خوا د پکتیا ولایت چارواکي که څه هم د نورو اما کتابتونونه د جوړېدو خبره کوي، خو په خبره چې اوس مهال په افلاط کلتور ریاست کې یو بډای کتابتون شته چې ځوانان ورڅخه استفاده کولای شي.
پکتیا ولایت کې هم د افلاط کلتور ریاست اړوند ما کتابتونونه شتون لري چې په دې ریاست کې لوی کتابتون جوړ شوی دی چې کلونه وروسته موږ بیا له سره ورغوه چې په دې کتابتون کې په زرګونو کتابونه شتون لري، بیلابیلو برخو کتابونه دي، دیني او اصلاحي او فکري کتابونه او دغه راز عصري کتابونه هم پکې دي چې د بیلابیلو علومو په برخه کې اړین کتابونه دي.
د پکتیا په ګډون په ټول افغانستان کې ځوانان د اقتصادي ستونزو په سبب له مطالعې سره ورځ تر بلې زیات واټن نیسي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې هغه لیکوال چې د طالبانو مخالفین دي ادعا کړې چې له کتابتونونو څخه د دوی کتابونه ټول سوي دي. شمس آرین، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو. پر مهمو سیاسی، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسائلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خپرونه.
درنو اوریدونکو، له تیرو څه د پاسه درو میاشتو را په دې خوا په اوکراین کې د مکلفیت د دورې قانون نافذ دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي چې عسکري کې د خلکو جذب د پلان سره سم په مخ ځي، خو څېړونکو موندلی چې اوکراینیان د یاد قانون په اړه زړه نازړه دي. په دې اړه مو د لیزا باکالیتست د رپورټ پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځوه.
دا د اوکراین په کوڅو کې اوس یو عامه صحنه ده چې یو منصبدار د عسکري عمر ته د رسیدلو خلکو ته ورشي او له هغوی څخه دی د عسکري د ثبت اسناد وغواړي. په اوکراین کې د خلکو د جلب او جذب نوی قانون د مې د میاشتې په 13مه نیټه نافذ شو. د دغه قانون له مخې د مکلفیت عمر ته د رسیدلو خلکو څخه غوښتل شوي چې خپل سوابق د عسکري د جلب او جذب په مرکزونو او یا هم د ټلیفون د یوه اپ له لارې تازه کړي.
هغه تر ټولو مهم کار چې موږ یې د دفاع وزارت سره په ګډه کوو دا دی چې موږ د عسکري په شرایطو د برابرو خلکو شمیر معلوموو.
سره له دې چې چارواکي شمیرنه نه په ډاګه کوي، حکومت وایي چې د خلکو د جلب او جذب پروسه د پلان سره سم پر مخ روانه ده.
دا د دې قانون مثبت اړخ دی. په ټوله کې په اوکراین کې عسکري ته دراجلب شوی او خلکو شمیر زیات شوی دی. زمونږ په لیوا کې هم دغه شمیر زیات شوی دی.
خو سره له دې سرویګان خي چې خلک د اوکراین د جلب او جذب د قانون په اړه ډول ډول نظرونه لري.
خلک یو منفي ذهنیت لري. وګورئ، دا داسې نه ده لکه یو چاته چې وړیا اپارتمان ورکول کیږي. دا یو ننګونه ده، یو خطر دی او فطرتاً انسان غواړي چې د دې مخه ونیسي.
چینی وسوب د ولسی جرګې د ژورنالیزم د لابراتوار او د نړیوالو څېړونکو سره په ګډه اوکراین ته د عسکري د جلب او جذب د هڅو په اړه یو څېړنه وکړه. اوکراینیان هیڅ کوي چې په دې اړه معلومات کم دي چې کدوی عسکري ته جذب شي د دوی برخلیک به څه وي.
خلک د عسکري خدماتو لپاره په زیاته روزنه کې علاقه مند دي. که دوی مړه شي څه به کیږي؟ د دوی کورنۍ ته به څه تضمین نه ورکول کیږي؟
پوزیشن اون کای او پخوانای پوزی افسر یاوهین ڈی کیو آئی چی د خلکو د جلب او جذب د معلوماتو په اړه هیڅ کمپاین نشته دی. د ایوای دا کار د دښمن سره مرسته کوي.
ناتومیس انفورماسیونا کمپانیا
د دې په پرتله د خلکو د جلب او جذب مخالف معلوماتي کمپاین ډیر په تیزی سره روان دی. روسیه په دې کار کړي او اوس هم پر کار کوي.
یاوهین ڈی کی د نویو جذب شوی عسکرو د دورې د مودې په اړه د لارښوونو کمښت اشاره کوي. د ایوای چې دغه کار عسکري کول ته د خلکو پر علاقه ناوړه اغیز کوي.
دا اړینه ده چې د عسکري د دورې تر ټولو اعظمي وخت وساتل شي تر څو یو شخص په روښانه ډول پوه شي چې که هر څومره جګړه وګدیږي له خپلې دورې وروسته به دوی په نورو خلکو تعویزیږي.
سروې ښیي چې د جون په میاشت کې د کیف ښار د رازو مکوف په مرکز کې شپږ څلوېښت سلنه د سروې ځواب ویونکي د جلب او جذب لپاره د نوم لیکنې په چاره کې له ځان ساتلو شرم نه کوي. په ورته وخت کې د اوکراین د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې له مهال ویش وړاندې له 4.5 میلیونو څخه زیاتو خلکو د مکلفیت د دورې خپل سوابق تازه کړي دي. په 13 دسمبر په میاشت کې د اوکراین ولسمشر ویلي وو چې پوځي منصبدارانو ورڅخه د 1500 اشخاصو د مکلفیت د دورې لپاره د جلب او جذب غوښتنه کړې وه. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکور نه نړیواله سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پختنی د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري
د امریکا جغا شنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا د ولسمشر مرستیاله کامیرا هاریس وايي هغه باور لري چې امریکا باید د جګړې د مدیریت لپاره د متحدینو په جوړولو سره کار وکړي. په خوانی ولسمشر ډالان ترامپ وايي ځواکمنتیا او دا چې د کارونه نه پیشبینی کیږي د مخه د جګړو د پیل کېدو مخه به ونیسي. د امریکا جا خبريالي پاتسي وداکو سوارا د کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورت را چمتو کړي.
د 2015 په جنوري کې به کاملا هریس یا ډونالد ترامپ د امریکا راتلونکو ولسمشر وي چې د امریکا د جیو ستراتیژیکو ګټو په ټاکلو کې کلیدي غوړلري او د نړۍ د تر ټولو ځواکمن باس رهبری وکړي.
زه جنگونه نه لرم، مال داعش پرته بل جګړه نه درلوده او ما ورته ماتي ورکړه، بلکې دا هغه جګړه و چې پیل شوی و. موږ هیڅ جنگ نه درلود، زه کولای شم په ټلیفون جنگونه ودرو.
ترامپ هیڅ کله دا نه څرګنده کړ چې هغه به څنګه جنگونه پای ته ورسوي. کله چې جو بایدن ولسمشر و، روسي په یوکرين يرغل وکړ او د حماس او حزب الله وسوالو ډلو په اسرایل بریدو وکړل، چې د اسرایلی ځواکونو له خوا د غچ اخیستنې یو خونړی پوځي عملیات پیل کړل. د ترامپ د ولسمشرۍ په دوره کې هیڅ لو جنگونه نه دی پیل شوی او متحده ایالات په نو وسلوالو شخړو کې ښکیل نه کو. د ترامپ لویان دا د قوت لاري سوله بولی. دیموکراتان استدلال کوي چې دا یو تصادف دی او دا چې د ترامپ په دوري کې د متحده ایالاتو سرتیري لا هم په افغانستان، سوریه، عراق او یمن کې په جګړه بوختو. دا هم ویل کېږي چې د ترامپ کارونه د اټکل وړ نه دي او تاریخ لیکون کې دا یو لیونی نظریه بولی.
دا نظریه چې په بهرنۍ پالیسۍ کې د لیونتوب څرګندول او یا ورته لیوالتیا خودل د ځواکمنتیا یو طریقه و او دا مهمه و. او ممکنه ده چې په دې نه پوهیدل چې هغه به څه وکړي، کېدای شي یو غوړه کار وي.
منتقدین وایي چې په دې نه پوهیدل چې ترامپ به څه وکړي او د هغه شخصي ګټې په داسې وینړی کې چې په اټومي وسلو سمباله ده خطرناک ده. د وړاندویرو نشټواله ممکن د شخړې مدیریت هم پیچلې کړي.
د شخړو د کمولو او ډیپلوماسۍ ډیره برخه په فکر او هنر پورې اړه لري او دا باید د وړاندوینې وړ وي. نو که تاسو پوه شئ چې تاسو د دښمن راتلونکي ګام بچی، تاسو کولای شئ چې سم اقدام وکړئ.
هریس بیا په ډیپلوماسۍ کې د ولسمشر جو بایدن په سیر عمل کوي. هغه د متحده ایالاتو د نړیوال مشرتابه ساتلو لپاره د ملګرتیا او په جوړولو باور لري.
د ولسمشر د مرستیاله په توګه ما امنیت ته د پیښو غوښونو سره مقابله کړې ده. له بهرنیو مشرانو سره مې خبرې اترې کړې دي. خپل اتحادونه مو پیاوړي کړي او په بهر کې مې له زړورو سرتیرو سره کار کړی دی. د وسلوالو قواو د اعلی قمندانې په توګه زه به ډاډ ترلاسه کوم چې امریکا تل په نړۍ کې تر ټولو پیاوړی جنگي ځواک لري.
خو هریس به هم د ترامپ په سر خای په دې اړه فکر وکړي چې کوم شخړې د امریکا پوځي ځواب ته اړتیا لري. متحده ایالات نور د نړۍ واحد زبر ځواک نه ګڼل کیږي.
دواړه ترامپ او هریس له دې حقیقت نه خبر نه دي چې واک په نړیوال سیستم کې لسره ویشل کیږي. دا چې نور هیوادونه هم غاک لري، روسیا او چین د نړیوال نظم په اړه خپل نظرونه لري.
خای هریس د یوکرين د ملاتړ لپاره د بایدن تګلارې ته دوام ورکړي. هریس په غزه کې د بشر دوستانه قوانینو په ساتلو ټینګار کړی دی.
ډونالد ترامپ لومړي وزیر نتنیاهو ته وایي چې په منځني ختیځ کې هغه څه وکړي چې ورته اړتیا لري. خو کاملا هریس بیا وایي چې تاسو د خپل ځان د دفاع حق لري، خو تاسو اړتیا لري چې د فلسطینیانو بشري بحران په پام کې ونیسئ. آیا د دوی دواړو نظر د مختلفو پایلو لامل کېدی شي؟ آیا په پای کې متحده ایالاتو ته څوک غوږ نیسي؟
په داسې حال کې چې امریکایان د ټاکنو لپاره چمتووالی نیسي، له دې پرته چې څوک ټاکنې وګټي، دا یو ستونزمنه پوښتنه ده چې ځواب ورته وموندل شي. دا و د پاتسي وداکو سوارا د رپورټ پښتو ژباړه. نظرانې تفسي امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0
9015.0 / 15590.0 میگا هرتز لانډو چاپو اوریدل شي. سپینه خبرې یا رکو راست خبرونه په لانډو چاپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لانډو چاپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غږ یا صدای شما خبرونه په لانډو چاپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، له ښوونځیو محرومې افغان نجونې په کورونو کې په نقاشي بوختې دي. زهرا نوري چې له 12 ټولګي څخه فارغه شوې ده، د طالبانو لخوا د ښوونځیو تر بندېدو وروسته اوس په کور کې د نقاشي د هنر په زده کولو بوخت ده. که څه هم زهرا له طالبانو د زده کړو دروازې پرانستل غواړي، هم مهاله پر افغان جون رخ کوي چې حوصله باید لا لاس ور نه کړي. نور حال د شمس آریان پر پورت کې ووري.
زهرا نوري څلور کال وړاندې له 12 ټولګي فارغه او پونتون ته د تک په هیله د کانکور ازموینې ته په تیاری بوخته و چې طالبانو په افغانستان کې د جنو پر مخ د زده کړو دروازې وتړلې. اغلې نوري چې اوس په کور کې په نقاشي بوخته د وای چې له ماشومتوب له دې هنر سره مینه لرل.
هر کس یک علاقه به یک رشته یا مسلک می داشته باشه که او را فرا می گیره و خودم هم از اوائل از ایام طفولیت علاقه من بودم که بخش نقاشی را یاد بگیرم و زمانی که شرایط تغییر کرد بر من مساعد شد که برم به طور مسلکی نقاشی را یاد بگیرم.
که چه هم زهرا در کمپیوتر ساینس را هم مینه لری، خوب خبره چې د نورو مسلکونو په څیر هنر او نقاشي ته هم ټولنه اړتیا لري ترڅو د ټولنې غوښتنې د هنر په ژبه بیان شي.
تر نورو دونکو د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا بدیل استازي رابرټ وډ ویل چې روسیه د پرله پسې تاوتریخوالي له لارې د یوکرین زیر بنامی بجاڑوی، بشمیر ملکی وگڑی وجنی، ملیرونا بیزائی کبی او د خوڑو خوندیتوب او د اروپا د انرژی رسولو تا تهدید بیخوی. د یوکرین د دیموکراتیک منتخب حکومت په نسکورولو کې د ناکامۍ سره روسیه د شخړې د پراخولو کوششونه شروع کړی دي. هغه ویل روسیه نشي کولای د مرستې پرته خپل تیری ته دوام ورکړي. دا په دې معنی ده چې دا جګړه پای ته رسیږي کچری ایران او ډی پی آر کې ورته نظامی مرستې بند کړي او چین ورته هم په دغه جګړې کې د مرستې لپاره د شیانو لیگل بند کړي. خاغلی وډ زیاته کړه چې دا جګړه د یوکرین نه اخوا هم سولې او امنیت ته ګواښونه زیاتوي. هغه ویل چې نه یوازې په اروپا کې بلکې په هند، آرام سمندر، منځنی ختیځ او افریقا کې هم نارامي رامنځته کوي. خاغلی وډ زیاته کړه چې کریملن د خوړو د امنیت نه هم ګټه پورته کوي. د افریقا په سیمو کې هیوادونه دې ته هڅوي چې د خوړو د بدیل سرچینې په توګه پر روسیه باندې تکیه وکړي، ځکه چې روسیه هڅه کوي چې د یوکرین ځای ونیسي. خاغلی وډ ویل یو غیر عادلانه سوله به د نړیوال قانون ځواک، حاکمیت ته د درناوي بنسټیز اصول، ځمکنۍ بشپړتیا او په نړیوال سیستم کې دولتونو خپلواکۍ د منځه یوسي. هم دغه ډول یو غیر عادلانه سوله به نورې جګړې ته هم لمن ووهي. هغه ویل باید روسیې ته اجازه ورنه کړل شي چې د یوکرین ځینې برخې الحاق کړي او نه هم دا د یوکرین نه غوښتنه کېدلی شي چې د خپلې خاورې دفاع ونه کړي. دا د نړیوال ثبات او د هر هغه څه چې دا ادارې د ساتنې کوشش کوي د ورانولو هڅه ده. درنو اوریدونکو، د امریکا غږ سر مقاله وه چې د امریکا د حکومت نظرې څرګند کړو.
ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.